السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د هغو ادعاو په ځواب کې چې ګڼې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي وایي دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغانې د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون په یو غږیز پیغام کې هغه ګنګوسې رد کړې چې ګڼې دغه وزارت د ښځینه پولیسانې تقاعد ته سوق کړي وي.
د کورنیو چارو وزارت په مربوطاتو کې د ښځینه پولیسو د تقاعد خبره واقعیت نه لري، بلکې د تقاعد په ځای وزارت هڅه کوي په هغو ځایونو کې چې ښځینه پولیس ته ضرورت وي د پولیس له اکاډمۍ نه فارغ شوې پولیس یې په دندو وګماري.
له دې مخکې یو شمېر ښځینه پولیسانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو چارواکو دوی جبري تقاعد ته سوق کړي او د تقاعدۍ امتیازونه یې هم نه ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې ویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې په بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي د استخباراتو د ریاست د ځواکونو لخوا وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. بلورته د ننګرهار ولایت چارواکي ویل حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پاوز د دو نسکورو شویو هلیکوپټرو ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دا الوتکې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په امر پلازمینې ته لېږدول شوې دي. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلی چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د بایزاته عوامن ژوند برابرول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. د روسیې د ګازو لوی شرکت ګاز پروم پرون ویل چې د اونۍ په پای کې به د نارس ستریم یو پایپ لاین له لارې د ګازو ورځني صادرات په سلو کې شل کم کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په میانمار کې د ډیموکراسۍ د څلورو پلوي فعالانو اعدامو غند. د میانمار دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا فعالان د عفو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اعدام شوي دي.
دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تاشکان نن د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. طالبان څه تمې ترې لري؟
ازي کانفرنس ته وقو داریم کې
له دې غونډې څخه تمه لرو چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي.
آیا د طالبانو حکومت به د موخې ته ورسیږي؟ د چارو د کتونکي نظر مو را اخیستی. د پاکستان د دینی علماو یو پلاوی کابل ته راغلی.
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی دا غي یو وزیر هم پکې دي.
افغانستان کې روان وضعیت ماشومان درنو کارونو ته اړ کړی.
وظیفه داشتیم از وظیفه خلاص شدیم.
دنده می درلوده خو اوس بیدنده شویم. اوس می ماشومان لاسی کراچی چلوي او کار کوي.
او د امریکا د کانګرس یو غړی ټینګار کړی چې اوکراین ته باید د لری واټن وشتون کې وسلې ورکړل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې او په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس هم راځو د خبرونې د سر خبري موضوع ته. په پام کې ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت پلاوی او همدارس د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. د تاشکند د کانفرنس اجنډا تر ډیره روښانه نه ده، خو د طالبانو حکومت وایي تمل لري چې د دې غونډې په نتیجه کې به نړیوال د دوی له نظره د افغانستان حقایق درک کړي. تفصیل د احمد تکل راپور کې اورو.
نن سه شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د غونډې اصلي ورځ ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د ښځو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی رینا اميري هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوویلې امریکایي پلاوی په دې غونډه کې له دې هدف سره ګډون کوي چې د افغانستان له خلکو څخه د واشنگټن پر بيدري غملاتړ ټینګار وکړي او همدارس له طالبانو به وغوړي چې د افغانستان د خلکو او نړیوال ټولنې پر وړاندې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. پاین هلک ټاکل شوی چې د امریکا د خزانه د وزارت مرستيال براین نلسن هم نن په تاشکند کې د طالبانو له پلاوی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې ښاغلی نلسن به د هغو اقتصادي ننګونو په اړه چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یک شنبه په ورځ ازبکستان ته ورسید او پرونی د دې هواد د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر نوروف او له دې مخکې د ازبکستان د ملي امنیت شورا لمرستيال او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځنګړي استازي عبدالعزیز کاملوف سره لید کاته درلودل. خغلی متقی ویل چې د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد سیمایز اتصال او د ترمنس کابل او پېښور ترمنس د اورګاډي د پټلې درغونې د پروژو په اړه خبري کړي او نور بحثونه به هم وکړي. خو د تاشکند لغونډې څخه د طالبانو د حکومت د تمه په اړه متقی وویل
ازي کانفرنس ته وقو داریم چې دربارې اقتصاد
لدی غونډې څخه تمل لري چې د افغانستان او ازبکستان او سیمې د اقتصاد په برخه کې مثبت رول ولوبوي. تمل چې د افغانستان حقایق درکړي هغه پرمختګونه چې موږ د اقتصاد امنیت او لګاونډو هیوادونو سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې په افغانستان کې لرو درک شي او د هغه پرانا کې بیا نور هیوادونو سازمانونه وکول شي چې خې پریکړه وکړي.
خای له خو پریکړو څخه د خغلی متقی هدف به د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو کڅ هم د خپل خبرو کې دا یادونه ونه کړه. خو نړیوالو په ډاګه ویل دي چې ترڅو د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړې او کار حق او د ټولو وګړو بشري حقوقو ته درناوی ونه کړي پر رسمیت به ونه پیژندل شي.
و موردل چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د شلو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د طالبانو پلاوی چې مشري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي لا لوران د تاشکند ته رسیدلې او پرونې لمړنۍ ناستي او لیدکاته هم کړي. د دغه کانفرنس غټه د افغانستان د ولس او د طالبانو د حکومت لپاره څه کېدلی شي په همدې اړه مې د چارو کتونکو یاسر احمد زای پوښتلی.
غټه ډيري کېدلی شوی خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس هغه وختن دی او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادگی درلوده، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلي سره لدې چې د موضوع هغه اصلی برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک زی هغه یې خپل کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی د نننه کور د نننه خپل وګړي ته نه غواړي هغه څه یې نه دی کړی. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغه مرګاته چې تمت کیږي وی نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري دا غوي سره روابط ته
یو دا احمد زاس فکر کوي کومه کورنۍ دند طالبانو باید کړی وي او بیا د کانفرنس ته ورغلی وي.
ډیر وړ وړ مسایل دي. پاکستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دی هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل صرف په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت کې طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه مهمه موضوع دا ده.
او احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو اخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافې لپاره په دې هیواد په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبو وړې موضوع ده چې هر شي تلاته چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي.
بله،
او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ به لا له چلنجونو سره او له هغو ننګونو سره مخ کړي چې همدا اوس یې اندېښنې لري.
او د خبرونه وخت کم د روسي پښتنه مې دا کوله چې تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه، فکر نه کوي چې د تعامل نخې نخانی دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نخې نخانی تر یو کچې کېدلای شي، اما په مجموع دا غا ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعض مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه حالات کې دوی مجبور دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و. اما که چیرې دوی داسې مخکې لاړ نه شي اصلا امکان نه لري.
کور مو ودان. ډېره مننه د چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې له امریکا یې را سره په تاشکند کې د جوړېدونکي غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د پاکستان د دینی علماو یو ډله له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستانی طالبان دواړه ډیر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستانی پوځیان پکې وو، له پاکستانی طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللی وو. دا چې دا ځل پلاوی په څه هدف تللی، تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان د پاکستانی سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، دا غي یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران داغی طلحہ محمود پنام بندے وزیر ہم پکے دے عہدے سر سر پتی کے دا اکوڑا خٹک چکم جامع حقانیہ دا داغی مولوی انوار الحکم پکے دے.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستانی چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسېدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستانی طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکي په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
و موریدل چې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی دینی علماو یو پلاوی پرون کابل ته رسیدلی. دا چې په پلاوی کې څوک دی او پاکستانی رسنیو او چارواکو یې په اړه څه ویلي، سلطان محمد سرور د ټلیفوني مرکې په پایل کې د مشال د رادیو له خبریال طاهر خان پوښتلی دی.
دا اکثر ډېر مشهور دینی علمان دي او د ځنې پکې پاکستانی او افغان طالبانو استادان هم دي.
طاهر خان، دغه هیئات دوی سویل دي رسنۍ او منابع څوې سرچینې څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې د سفر په اړه باندې هر غاړه خاموش تا او وړاندې د دیو مفاهمت هم وو چې د سفر په اړه باندې به رسنۍ سکونه، لیکن ځنې شیان خو بیا بهر روزي نو بهرحال رسمی خوچا غا هدف و مقصد نه خوري، لیکن چې زما کوم برداشت یا کوم معلومات کړی دي نو هغه هم داسې دي چې د پاکستان ریاستی ادارې یا امنیتی ادارې یا فوج استخبارات چې کوم مذاکرات ٹی ٹی پی سره کوي پاکستانی طالبانو سره، نو په هغه کې مشکلات شته او دغه ادارې غواړي چې هغه خلک هم په دې مذاکراتو کې د هغې یو رول ولري او هغه خلک استعمال کړي یو قسم چې د چا په طالبانو باندې یو نفوذ وي، اثر وي، چې هغې خپل اثر او اغېز هغې د استعمال کوشش وکړي، ځکه چې کوم شرایط د ٹی ٹی پی لخوا دي نو هغه هم ډېر زیات. نو دا دینی علمان په دغه موخه باندې کابل ته تللي، ځکه مخکې قبایلي مشران هم تللي دا هغې یو بل پړاو ورته ویلی شي.
مخکې د پاکستان د پوځ چارواکي استخبارات لوی چارواکي راغلي وو کابل کې له پاکستانی طالبانو سره ناست وو، افغان طالبانو یې منځغړیتوب کړی وو. آیا د دغه سفر د دغه پلاوی سفر دا معنی لري چې پخوانیو خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې، یا لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې ستونزې پکې شته؟ کومې ستونزې پکې دي؟ پاکستانی طالبان څه غواړي؟
ستونزې شرایط دي، مثلا پاکستانی طالبان ځنې شرایط خو غیر رسمي یا تر څو حد رسمي غیر ویلي دي، او پکې دا و چې دا اوس چې کوم دا قبایلي ولسوالۍ دي یا ضلع دي دا د پخوانی حالت ته لاړ شي، دا د فاټاش چې اوس په خیبر پختونخوا برخه ده نو دی چې غزور حالت ته لاړ شي، دا د هغې غوښتنه چې د دې هغې په وار وار باندې او په ښکارې ویلي دي. بیا هغې غواړي چې ټول پاکستانی فوج دې د قبایلي سیمو ته لاړ شي، بیا خپل ټول بندیان کې دیان چې د پاکستان کې اوس دي هغه رهایي غواړي. دغه رنګې په ملکن ډیویژن کې هغه هغه اسلامي شریعت او عدالتي نظام غواړي. دوباره دا شیان دي چې دا د پاکستان د ریاست پر حکومت لپاره منل دا به مشکل دي. دوباره یو منځلار پر وباسي، یو ترمیانه لار پر وباسي، یو کوشش دی او لیکن دا د وخت نه مخکې خبره به چې آیا دا به نتیجه او پایله ولري او څنګه.
په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان وو.
ازادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو غړی وایي چې اوکراین ته د اوګده واټن وشتونکو وسلو سپارل له روسیې سره په جګړه کې د دې هیواد د بریا لپاره مهم دی. د اساسو جرګې ډیموکرات غړی آدم سمیت د خبرې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې کړي چې تفصیل د احمد تکل نور.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره د اوږد واټن وشتونکو توغندي اساسي رول لري. د استازو جرګې د ډیموکرات غړي پرون وویل د هڅه کوي چې د اوکراین لپاره ډیر ژر د راکټونو د توغولو هغه ډیرش سیستمونه ترلاسه کړي چې کیف یې 50 دستګاوي غوښتي وي. هغه زیاته کړه په دې جګړه کې به هغه لوري چې لری واټن وشتلی شي په غوړه دریس کې وي. د ازادۍ رادیو له اوکراینی څنګه سره په دې ځنګړې مرکه کې ښاغلی سمیت زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین له دې کبله حمله نه ده کړې چې د خطر احساس یې کاوه، بلکې ځکه یې دا کار وکړ چې غواړي د بیرحمانه او بې دلیله حملو له لارې د روسیې قلمرو پراخ کړي. ادم سمیت چې اوس یې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له یو شمیر استازو سره په ګډه کیف ته سفر کړی و، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره هم ولیدل. متحده ایالاتونو لمخ کې د همارس په نوم د چټک خوځښت د وړتیا لرونکي یو شمیر راکټي سیستمونه اوکراین ته ورکړي دي، او په دې وروستیو کې د څلورو نورو د ډول سیستمونو سپارل هم تایید کړل. لویدیځو متحدانو هم اوکراین ته M200 ډول سیستمونه چې په یو وخت کې ګڼ راکټونه توغولی شي ورکړي دي. دا توغندي کولای شي د دښمن د جبهې له لومړۍ کرښې ډېر وړاندې اهداف په ډېر دقت سره په نښه کړي. ښاغلی سمیت ازادۍ راډیو ته وویل د ټولې نړۍ ګټه په دې کې ده چې پوتین په دې جګړه کې بریالی نه شي، ځکه که بریالی شي نو د ده په وینا هر څوک به د نړۍ په هره برخه کې هر څه چې غواړي کوي به یې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دې ټولګي په سر کې دا درته وایو چې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې اداره له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د طبي آفتونو له مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او خپل مرستې سیاسي نکړي. تفصیل له احمد تکلاور.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو په پیښو کې د انساني تلفاتو له زیاتېدو وروسته د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طبیعي پیښو زیانمنو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له دوی سره مرسته وکړي. په تیرو درې ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو د چارواکو په وینا لږ تر لږه 40 کسان ووژل او د 150 په شاوخوا کې نور یې ټپیان کړل. د سیلابونو تر ډیره په میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې تلفات اړولي، خو په نورو ولایتونو کې هم د مالی زیانونو ترڅنګ انساني تلفات پیښ کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د طالبانو د دولت د وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیگا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو کې دوی ته اوګه ورکړي.
د سیلابونو خو طبیعي خبره ده چې مالی تاوان زیات رسولې دي په ټولو ولایاتو کې، چې د دې مالی تلفاتو جبران به یوازې دولت توان څخه هم لوړ وي. موږ د دوی څخه مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس هم په دې ته غږ کوو چې راسي دولت هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دا خلک هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، بیا په دې سیلابونو کې نور منتظر شوي دي، دوی سره هغه مرستې چې د دوی مسولیت یې هغه مرستې سره وکړي.
د ښاغلي حقانی په وینا په دې سیلابونو کې لسګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې جاړه شوې او ګڼ څاروي هم له منځه تللي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته رسیدلي او خلکو ته د اړتیا وړ مرستو د رسولو هڅه کوي. نوموړی وایي که څه هم ځینې بهرنۍ مؤسسې د مرستو په رسولو کې برخه اخلي، خو د ده په وینا لویو خیریه ټولنو هسې چې لازمه ده په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ځینو بشري مسایلو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې دي، خو د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانانو د بیوزلۍ کیسې ډېرې دي، خو روان وضعیت له ډېرو ماشومانو هم د دوی ماشومتوب او د ماشومتوب رنګونه اخیستي او اوس درنو کارونو ته اړ شوي.
فریما د څلور ماشومان مور او د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکو ده. ماشومان څلور کلن، لس کلن، یو لس کلن او څوار لس کلن دي. هغې د تیر حکومت په ستره محکمه کې د اجیرې په توګه کار کاوه، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوه او اوس یې ماشومان د غریبۍ له امله د ماشومتوب رنګین ژوند نه لري.
دنده مې درلوده خو اوس بې دندې شوی یم، اوس مې ماشومان لاسي کراچۍ چلوي او کار کوي، له ښوونځي او کورس څخه هم پاتې شول، اوس یې نه کورس ته لیږلی شم او نه ښوونځي ته په ښه ډول ځي.
مکتب هم فامیل سعید میتنن.
څوارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ګټیالۍ ده، د کابل په تایمنی کې قلمونه خرڅوي. هغه وروستۍ جګړې او بې ثباتۍ له زده کړو څخه د دې د لرې پاتې کېدو عوامل بولي.
زه قلمونه خرڅوم او په تایمنی کې کار کوم، په کور کې یوازې زه کار کوم او پیسې ګټم، ځکه له درسه پاتې شوی یم.
د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب صغم هم دا خبره کوي او د افغان ماشومانو د دې وضعیت یو مهم لامل په افغانستان کې څو لسیزې جګړه یادوي.
بېوزلي او فقر چې ماشومان مجبوروي چې کار وکړي، په کم کینی عمر کې په بازار کې کار وکړي، حتی درانه او شاقه کارونه وکړي، دا د جنگ نتیجه ده. په جنگونو کې پلارونه وژل کېږي یا میندې وژل کېږي، اولادونه یتیمان کېږي یا سیران کېږي.
ښاغلی زغم وایي چیرې چې د جګړې اوربل دی، د هغه هیواد له ماشومانو د دوی ماشومتوب اخیستل شوی. تېره اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي میرمن یاغلې زیلینسکا امریکا ته په سفر کې له این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په اوکراین کې جګړې د هغې نه کلن زوی دې ته هڅولی چې سرتیری شي او د ټوپک کارولو او جګړې چل زده کوي. نوموړې ویلي هیله منه ده چې وکولی شي خپل زوی ته د هغې ماشومتوب بیرته ورکړي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي، خو د افغانستان په شان ټولنه کې بیا دا قانون ډېر عملي نه دی. د ماشومتوب موده ژر ختمه او انسان په زلمیتوب او ځوانۍ ورګډوي، درانه کارونه پرې کوي او وسلوالو لیکو ته جذبېږي. د یادونې ده چې په دې تړاو د بشر حقونو نړیوالو سازمانونو تل خپل غږ پورته کړی. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د سرطان په 12مه نیټه په یوه اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره په دغه هیواد کې ماشومان له تاوتریخوالي او نورو ګواښونو سره مخامخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې زیات ماشومان او ځوانان داسې احساسوي چې اړ دي کار وکړي او ځینې یې له افغانستانه بهر خطرناکو سفرونو ته زړه ښه کوي. په ورته وخت کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور چې د سرطان په 12مه نیټه خپور شوی ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. په راپور کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 40,000 سرغړونو یادونه شوې چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوریدونکو د خبرونه خبری مسائل هم ورو پای ته رسیدي او سم تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې دروغ نه وای چې موږ راګرځولې چې نه چې راګرځولې ټوله روان دي، هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه روان دي. وړي وو شان ته دوه نه ګران دي په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګران دي او ګرته وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبانو سمه دا هیله دا چې راوګرځي دروغ نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چه څوک ناړي دا مخبل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنمو ډکی اوشتلی او چیل اوشتل هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې اوشتل دا هیڅ بنجز نه وبنجل غولي.
سلام علیکم سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلی بس پسیم کې چې کوم سروې دا وس مې سید خوا څخه سوی د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرنجو علی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب خوریتوب باندې ورور یا پر اخشیتو باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه دا ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوری دی، یوه دانه د کشنکه بې سیم خده ده، ټلیفونانو کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نه میاړي کنیولې زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامدای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي او کچېره انده سره پوښ شي یو موټر وشي کولای پر هتی پرې تیر شي نو هغه د مونږ ډیر خوشاله شي واځي د ما د اهیل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهیل ده.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو ده. د بیولوژي مضمون پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته تدریسیږي. خو اوس اته نیمې بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د هغو ادعاو په جواب کې چې ګڼې یو شمېر ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي وایي چې دا وزارت د پولیسو د اکاډمۍ ښځینه فارغان د اړتیا په صورت کې پر دندو ګماري. په غزنی ولایت کې د طالبانو یو مهم غړی پیر آغا صاحب یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی تیره ورځ په داسې حال کې چې د حج له مراسمو راستون شوی و او کور ته پر لاره و له ترافیکي پیښې سره مخامخ شو. د دغې ترافیکي پیښې لامل تر اوسه روښانه نه دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په جلال آباد ښار کې وو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې درې کسان چې بیان کې د امنیت اخلالګر بلل شوي وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي په یو بل خبر کې وایي چې له حصارک ولسوالۍ څخه د پخواني حکومت د پوځ د دو نسکورو شویو هلیکاپټرې ټوټې پرون کابل ته ولېږدول شوې. ایتالیا د 300 افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیستی او د دې ډلې افغانانو لومړنۍ جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا بشري دهلیز د حکومت مدني ټولنو خیریه موسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې لخوا د ګاز د جګړې په ځواب کې پر مسکو بندیزونه لا زیات کړي. او د برما یا میانمار د پوځي حکومت لخوا د ډیموکراسۍ د پلوي فعالانو اعدام د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولي. اوریدونکو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې منتلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم لجمن سره سم راځو د ازادي راډیو درسي ساعت پروګرام ته چې د بیولوژي مضمون پکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، درسي ساعت خبرونې ته هر کله راشئ. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خبرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکباتو څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه کندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول رازو قند قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخه درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O دی. مونوسکرایډ، ډایسکرایډ او پولیسکرایډ د دې ډولونو څخه دي. مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، ډایسکرایډ یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي، او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډایسکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکرایډ د ډلې څخه نشایسته ول وایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي، یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او دغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. رازو پروتینونه، پروتینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروتین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 6 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډول سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینی حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډول دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوهم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای شي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې ود غوټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس رازو شحمته، شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یوځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري، یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه 9 کیلو کالوري یا 900 کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شحم دی هم د کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي. په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندۍ حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسی درلودلی. یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولی. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي. په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر څه در مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاند وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې شته ویل کیږي. د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ سا د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدېدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید ته شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې، دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلېږي. ای ټی پی یا ادینوزین ټرای فاسفیټ دا هغه انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو ته تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي. وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي، دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي، د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي، مګر دلته اکسیجن موجود نه دی. دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی، دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي، هغه زیات اهمیت په دې کې لري. او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی، هغه په تجارت کې، په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیزز لاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید، د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د انرژي سو.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست.
نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی د جینیټیک پیژنو، د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څنګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څو وخت جینیټیک استفاده کېدل یا څو وخت منځ ته راغله، وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې ترڅنګ به حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سوه، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی شي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د ترڅنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړل، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتاتو په حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جینیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جینیټیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي ان اې بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي ان اې څخه کټ مټ همغه حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جینیټیک څخه کار اخیستي، د جینیټیک د علم څخه یا د جینیټیک د انجینري څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پیړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ووت ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینیټیک په نامه یادیږي. دا جینیټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دی چې د دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیټیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینیټیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږد هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کیږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پیړۍ کې ونیوي، خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدي چې د ارثي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و، چې هغه ته د جنتیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای د ارثي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ، یعنې دغه قوانین چې منځته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول، یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح و. د جنتیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورس په ورس په جنتیک کې نوي موضوعات راځي، جنتیک اپډیټیږي او نوي شیان په هغه کې کشف کیږي، او هر ورځ یو موضوع د انسانانو لپاره واضح کیږي. بلینوال مودي جنتیک انجینري په خوا دا هیڅ چا نه منله. که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی شي د بکتریا په واسطه تولید شي، دا هیڅ چا نه منله چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید شي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل شي. دا د خلکو دپاره په خوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځ راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کیږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان ا په کوچني ټوټو باندې وشل کیږي او بل ژوندی موجود ته انتقالیږي، دته د جنتیک انجینری وای. د جنتیک عملی تطبیق موبل عنوان دی، او د جنتیک عملی تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله په خوا پیل شوی دی. عملی تطبیق 10,000 یا 12,000 کاله په خوا پیل شوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دی د کوچ کولو دا چې دی ښکار کوي او هر ځای ته دی کډه کولی هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پریښود او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل و، یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر 20 پیړۍ پورې د کار دوام درلود، تر هغه وخت پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه و چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په 20 پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي این اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل دا و چې یاد شوي تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل، د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هېوادونو کې په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 کال کې شاوخوا یو د دغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېروالی دغه شمېر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرې دي خو یو بزګر نسوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این اې ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعد شرایطو، یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي، په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی سو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی سو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې، د موږکانو ته انتقال کړ چې دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و، یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ، سره دی چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی سوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته، یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي، د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. چې د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو اخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال، د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنې زموږ په ژوند کې، په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی سو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی سو د متقابلو قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین د تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي، هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این اې اخیستل کیږي، بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین د تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا و زموږ د جینیټیک موضوع. جنیټیکي انجنیری د چ په کوم ځای نه کې کار خپل کیږي په دې هیله چې د پام وړ مګرځیدلی وي او څنګه د دې ته ګټور تمام شوی وي.
یله د چې د بیولوژي نننی درس خوونځي درسونو په زده کړه کې در سره مرسته کړې وي، نو هله د چې د استاد له تشریح څخه په استفادي په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه